کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ترکیه سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لږ شمېر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکیه سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمېر زیات شوی دی په کلکه غندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست دغه افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلې چې د طالبانو په اسارت کې وو. توماس ویست نن په ټویټ کې ویلي چې خوشاله دی له صفي الله رؤوف سره یې لیدلې دي. صفي الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره کار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی وو او ان تر 3 دسمبر پورې له طالبانو سره اسیر وو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي شاغلي ویست لیکلي چې صفي الله اوس په خپل کور کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. توماس ویست د صفي الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې ده. صفي الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته واستول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د متحده عرب امارات حکومت یو سل او اته بیا سوالګر نیولی چې نشته سلطنه پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبی د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د ګدایګرو د ټولولو د یو کمپاین پر مهال نیول شوی دی. په دې ډله کې څلور څلوېښت ښځې هم شامل دي. د دوبی پولیسو ویلي چې دا نیول شوی سوالګر به له قانون سره سم درې کاله بند تیروي چې هر یو به 15,000 درهم جریمه کیشي. د راپورونو په اساس متحده عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي. او سجی راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له واشنگتن څخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ګیله. ایران په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیلوي. دا به هم واوري چې پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې نن وروستۍ ورځ چې افغان کډوال کولی شي له پاکستان خپل هیواد ته له پاسپورت پرته سفر وکړي. یو افغان چې د زوی کوژدنې په کابل کې ده وایي
دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو بټیان ویسو کلچې خواږه د شین ویسو مونږ ته مشکلات نه شو وړی.
د هند په غوره لیک راشد خان څرنګه لوبیشي په دې اړه به هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هند غورالیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګا ګڼل کیږي.
د سپورت لډګر دا هم په کندهار کې پولیسکونو لوبډلې تر پښتنمی مخ کې سیالي سره کوي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هیبت الله وی امریکا دی د توحید د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورونیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغلی هیبت الله له لوري په خپور شوي لیکلي اختریس پیغام کې د توحید د هوکړې په عملي کېدو ټینګار شوی او پکې راغلی دی چې د فشار پر ځای دی د همکاریو پر روحیه پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نسبي سوله او ثبات موجود دی. ښاغلی بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اختریس پیغام کې له امریکا غوښتنه شوې چې د دوحې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خده شوی وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د یو غړي د پوښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبي سوله او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت چلیدلی دي، کولای سم ووایم چې په دې هیواد کې نسبي سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خدا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه دوحه کې لاسلیک شو چې لمخې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اختریس پیغام کې راغلی چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اختریس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملاحب الله په اختریس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو لولوري د پخوانی حکومت کارکونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخوانی حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر 12:00 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص میلمانه د الزایمر ناروغي په اړه تاسو ته معلومات ترکوي چې څنګه یې مخنیول کېدای شي او دا څنګه ناروغي ده. اوس په د کډوالو مسله راوخلو. ایران د افغان کډوالو سرشمیرنه کوي. ایران دا پریکړه وروسته لدې کړې ده چې ویل کېږي شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ایران ته وشتيدي. ادعا کېږي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران یو جګ پوړی چارواکی وایي هیواد غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنجشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبری اجانس ایرنا د راپور له مخې له افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همداراز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان شته چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان کابو میاشت مخکې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي. خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې پر اساس ادعا کېږي ایراني پولیساتي افغان کډوال په بېرحمۍ وهي. د دغه ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت ویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې سوي دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره یې هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران غواړي په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه وکړي. په خو ایرانی رسنیو داس راپورونه ورکول چې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو په روسیو کې دوی ادعا کوي چې دا شمېره تر 5 میلیونه رسیدلې ده. نو اوس غواړي چې احصایه معلومه کړي چې په دقیق ډول څومره افغانان په ایران کې ژوند کوي. له ایران به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان چارواکي وایي چې سر لننه روسي ورسه، یعنی نن روسي ورسه چې افغانان کولی شي له پاکستان افغانستان ته په افغان تذکره یا په کوم بل سند باندې افغانستان ته داخل شي، او سر له سبا که هر افغان له پاکستان هم غواړي افغانستان ته ولاړ شي باید پاسپورت ولري تر څو په تورخم او په نورو سرحدي سیمو کې دا پاسپورت وکتل شي او ټاپه شي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې میشت افغان کسان شکایت کوي چې په دې وړوکي اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر لمانځلو کې نه محرومه شوي دي. دوی وایي په تورخم کې ډېره سختي ده، یعنی وارلمخه سختیانې شروع شوي دي او له اسناتو پرته سفر ګران دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاري بندیزونو له امله دې وړوکي اختر کې نشي کولای چې له پېښوره جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غېړخ نه خپل خپلوان پېښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه وه او په اسانه به تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورټ او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پېښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده یې ډېر وځنډېده او په دې اختر کې مېرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی تر کوژدمې کې تور لورې ده او تر 15 کالو شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نشي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه سره کم راسپورونه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو بټیان ویسو کلچې خواږه ده شین ویسو مونږ ته مشکلات ده نش وړی، بس نیم هغوی خواږیو دی مونږ دې خواږیری بند پاتې ټول پخوانه ډېر بې خوند شوي دی. الله د پوکې خیر کې.
په تورخم کې د سفاري بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یار اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی غلط پاتې دی، چې کوم دلته دی غلطه پاتې دی، تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلې دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوندو خپل خپلوان برات لل مونږ بمتلو راتلو، نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکله ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، رونه مور چې هلته یې پلار هلته، نو اختر بس خوندي، نو خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خوریا دې سره سره رښتې کړي یو بل سره، نو دا سره نه کېږي. خو د حکومت دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډېره ښه رابطه وساتي. مور و پلار امباره دی او زمونږ دلته کورونه دي، مور و پلار امباره کورونه دي، مونږ نه شو ورته، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وایي چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زی راځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي اوکراین د نه زغمل کېدونکي درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. انتونیو ګوتیرش پرون په اوکراین کې و، د پر ملکیانو حملې وغندلې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پلازمېنې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمبارۍ کړې دي. روسیې پرون پنجشنبه هم په اوکراین کې پر ځینو اهدافو خپلې حملې سختې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په اوکراین کې راغلی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغمل کېدونکي درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقونو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انتونیو ګوترش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړۍ ولیدې او پر ملکیانو یې حملې وغندلې. روسیې پرون پنجشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یوه استوګنیزه سیمه او بله ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان شول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیز د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستۍ لوبې ستایي. دوی وایي د راشد خان د وړمې شپې له لوبې هم ډېر خوند واخیست. راشد خان وړمه شپه د سن رایز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په 11:01 تیزې منډې وکړې او په دې ډول د ده لوبډله ګجرات بریالۍ شوه. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشوی د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې خای وروسته بال بیل منډي وشي. راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلي په بوله هو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.3 تیزو منډو پر مټ د 16 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
کپتیر لوبه موږ وایو پروستیو کې خپل کو جټ ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دښمن دی وکړي. پټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګا ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیر زیات مینه لري د لوبې ته پته وي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالوی بلو به وشو تاسو ټولو ته معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه تا ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي، د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم په کندهار کې د روشي پراتک سره د بیلا بیلو لوبو سیالۍ پیل شوې او هر ورځ ورته زرګونه سوانان د ننداري لپاره ورسي خو دا سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت تر سره کیږي لوبغاړي وایي د هوا په تودېدو سره دی د شپې پر مهال د لوبو کولو زمینی ورته برابر شي د کرکټ او فوټبال شپنی ټورنمنټونه د مهال د خلکو لپاره یو ښه تفریح ده تفصیلي په ریپورت کې اورو
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینه ښارګوټي کې د شپنوی لوبو سیالۍ پیل سوي چې تر روژې مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي فضل احمد او مختار احمد چې د دغلوب ننداري تراغلی وای د روژې پر مهال د لوب میدانونه د وخت د خوشاله تیرولو لپاره تر ټولو شمو قیده
الحمدلله موږ دلته راځو د فوټبال ګراوند ته دلته میچونه ګورو خپل ساتیری کوو شش ځوانان راځي عبدالت لوبي کوي د خپل ساتیری لپاره بس روژه مات وسو الحمدلله تراوی وکو بیا موږ راځو دلته د میچونه ګورو در دوه بجو پوري نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد
سی کله روژه مات وکو تراوی وکول منځ وکو تراوی وکو بیا نو د ټیم پاسې لپاره راځو نو مين ته دته د کورشی اکیډمی کرکټ کلب ته راځو مانه دته د ځوانان کرکټ کې موږ د تمنوالو د تکشنو ته د تشویق کوو
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمي بوختیا لپاره زمينه برابرول او د نشي توکو مخنیوي دی
ځوانان راځي په زورګونو درچان د لري موږ درې ټورنمنت په لار چول دي تقریبا اویا ټیمو برخه په شخص چده نو هر شپه په 15 لوبي تر سره کوي ځوانان مینوال او د لیمنچ کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي خو لوبغاړي بیا د طالبانو له حکومت څخه د ورزش په برخه کې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د شپنوی لوبو د زمینی برابرولو او د دا ډول فرصتونو د دایمي کېدو غوښتنه کوي
کندهاري ځوانان ټول با سره علاقه لري د حکومت څخه مو او د کندهار تور دي راسن څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغه ستونزونه په لاره واچوي ځکه چې دا اوس په شخصي لګښت سره لاره چوي چې ساری په هم ډیر دي چې مونږ دې په واسونه کېږي کچیر کندهار فوټبال فدراسیون دې په خپل شخصي لګښت واشي
وزنی غوښتنه دغه ده چې موږ شپنې ټورنمنت سره پیل شوی دی ته روژه مبارک میاشت کې دي ټول ځوانان راځي د تراو وروسته موږ د فوټبال څخه خوند اخلو فوټبال یو د خوند لوبه ده لذت یې اخلو د مسلمانو څخه مو یو هیله ورزو ده چې موږ ته دغه زمينه سازي وکړي د فوټبال لوبغاړي را تجور کړي
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ورزش مسول مولوی محمد ابرار لبی بیا ځوانانو او لوبغاړو ته د شپنوی لوب لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کوي
د ورزشکارانو د کم پرستره شته غوښتنه شته د خپل پرځای باندې صحیح ده خو موږ د نوې نظام راغلي دي دونه بودیجه موږ نه درو چې موږ په هغه سره مثلا دغه د شپې د پرول د شپې د پرشت هغه جنریټر غواړي برق غواړي تیل غواړي کم سره کم د یوې شپې مصرف شې دی هغه د شلو زرو پنځلو زرو افغانۍ په شاوخوا کې غواړي نو موږ داسې شخصي بودیجه خو نه لرو نو ان شاء الله بیا هم لګیا یو چې د رواني ګرمۍ ته چې د ورځې د خوا مثلا ورزش تکلیف دی
د کندهار ارغنداب شاولی کوټ او دان هغه ولسوالی دي چې مخکې به یو شمیر کنداریانو د روژې ماښامونه پکښې په میلو تیرول خو د ډیرو لپاره بیا اوس یوازې د لوبو دا میدانونه د وخت تیرولو مناسب ځایونه دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
او سمته چې نړیواله رسنې د افغانستان په اړه سوایي ملالی بشیر ورته کتنه کړي
فوربس مجله په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې د امریکا دفاع وزارت دی راپور لمخې د افغانستان لپاره د 1 میلیارډ ډالرو پوځي تجهیزات چې امریکا پیرلی وو د طالبانو لاسته ولویدل دا راپور تر اوسه علني نه دی خپور شوی د سی این این د راپور پر اساس په دغو تجهیزاتو کې الوتکې، موټر، وسلې او مخابراتي مهمات و چې د افغانستان پخوانی حکومت ته ورکړل سوي وو. فوربس د سی این این د راپور له قوله لیکلي چې که څه هم د امریکا پوځ د دغو وسلو بیرته اخیستلو یا له منځه وړلو اراده نه لري، خو دا تجهیزات ترمیم ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مخکینی راپور ویلی و چې که قراردادیان له افغانستان ولاړ سي، د افغان پوځ ګڼ الوتکې به فعالې پاتې نه سي. په مقاله کې لولو چې دا وروسته له هغه چې د امریکا کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې د کانګرس استازو ته دې په افغانستان کې د امریکا د شتمنۍ د برخلیک په اړه راپور ورکړي. جیوګرافیکل خبرونه له افغانستانه د کډوالو د سیل په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې پښتنه سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له وکمنې دوه وروسته ګڼ افغانان غواړي خپل هیواد پرېږدي، خو دوی به چیرې ځي؟ په دې مقاله کې وروسته لولو چې د اګست 15 وروسته چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ، د اقتصاد سقوط او بشري بحران 10,000 افغانان له خپلو کورو بې ځای کړل، 15,000 نور ایران ته واوښتل او زرګونو نور په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي. جیوګرافیکل په دې مقاله کې لیکلي چې د پناه غوښتونکو سیل نړۍ اندېښمنه کړې چې یو ځل بیا د 2015 کال غوندې د کډوالو بحراني سیل تکرار نسي. هغه مهال کله چې په سوریه کې سیاسي وضعیت کړکېچن سو، تر 1,000,000 زیاتو کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، او د 2014 کال تر مارچ میاشتې 2,50,000 افغانان هم پکې شامل شول. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ، یونان اروپا ته خبرداری ورکړ چې دا هیواد د 2015 کال بحراني وضعیت تکرارېدو ته چمتو نه دی. په سیمه کې د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره د مقالې په وینا اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې ګڼو افغانانو ته ځای ورکړی، د 1,000,000,000 بشري مرستو ژمنه کړې ده. په دې مقاله کې وروسته راغلي چې د اقتصادي ستونزو له کبله شاید افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات سي. د اروپایي ټولنې کمشنری په دسمبر میاشت کې ویلي و چې 15 اروپایي ټولنې هیوادونو 18,000 افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه کړې، او دا پر هغو 18,000 سربیره چې له مخکې له افغانستانه په خوندي توګه ایستل شوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
زاد الملک د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستاسو سره لاین کې. زموږ د باغران ولسوالۍ ته غزیدلې سړک ډېر خراب دی. لوړو مقامات څخه مداخله ده چې زموږ د ولسوالۍ سړک راته جوړ کړي.
زه حاجی محمد نبی وفا د متقاعدینو اتحادیه غړی د لغمان څخه رادیو آزادی ته دا رنګ پیغام پرېږدم، او محترم اسلامی امارت مقامات ته مې خطاب دی. دا چې د متقاعدینو یوازینی مدرک د عاید د دوی په نظام کې د تقاعد حقوق وي او بس. محترم اسلامی امارت هم دا حقیقت منلی او له پخوا اعلان کړی چې پاتې 40% متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډېر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو. ضرورتونه او اقتصادي مشکلات خو نن سبا هر څوک ډېر لري، خصوصا متقاعدین چې هغوی نه بل کوم مدرک د عاید لري او نه وس او قدرت د کار. په هر حال دا به متقاعدینو ته د منلو وړ نه وي چې څوک ووایي څه چې تیر شو هغه هیر شو، بلکې سوچ ژوندي یو د تیر کال او وروسته لیدنه د نوي کال د تقاعد خپل حقوق غواړو غواړو غواړو.
زه حکمت الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې دلته په دې ندالی ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، په ډېر ځنډ سره کار کوي. نو موږ د دې مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې دلته د مخابراتي شبکې لږ راته قوي کړي، تر څو موږ په ډېر اسانۍ سره ګټه ترې واخلو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونه کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو چې الزایمر ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو اوس خبرونه په افغانستان کې د ترکیه سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لښ تر لښه نه تنه ووشل او دیارلس نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دغو بمې چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکیه سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه خندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست دغه افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اثرت کې و. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلي چې خوشاله دی له صفي الله رؤوف سره یې لیدلی دی. صفي الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره همکار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی و او آن تر تیر دسمبر پورې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي شاغري ویست لیکلي چې صفي الله اوس په خپل کور د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. توماس ویست د صفي الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې. صفي الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د مسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه وکړه. د متحد عرب اماراتو حکومت یو سل او اته اویا سوالګر نیولی چې نږدې سلطنه پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبۍ د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د غدایګرو د ټولولو د یو کمپاین پر مهال نیول شوی دی. په دې ډله کې څلور څلوېښت ښځې هم شامل دي. د دوبۍ پولیسو ویلي چې دا نیول شوی سوالګر به له قانون سره سم درې کاله بند تیروي او هر یو به 15,000 درهمه جرمانه کیږي. د راپورونو په اساس متحد عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په الزایمر ناروغي خبرې کوو. د ناروغي ته د حافظې زوال هم ویل کیږي. دا د مغزو د فعالیت یو ډول اختلال دی چې په اوږد مهال کې ذهني وړتیاوي زپي او انسان ته د هیرې ستونزه پیدا کوي. دا چې الزایمر څه ډول اول پیدا کیږي، د مخنیوي او درملنې امکانات څومره دي، د رواني ستونزو سره څه اړیکه لري، روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د ذهنیت جوړونې مرکز مسؤول او لیکوال ډاکټر منصور مجاب او د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمال ساپای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکی همکار مو هم شمشاد زدران دی. زدران صاحب وایي چې ډاکټر صاحب مجاب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدین پایل کو چې اوریدونکو ته دغه الزایمر څه ډول تعریفولی شو.
مننه. زه هم په خپل وار سره هم ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. له تاسو څخه خاصه مننه کوم چې په دغه شرایطو کې روغتیایي معلومات تر خلکو رسوي. ځکه زموږ ټولنه تر اوسه په اصطلاح په دغه لارو چارو باندې خپله تداوي کوي چې هغه معیاري نه ده او د یو متخصص ډاکټر د خوانه نوی تایید شوی. یا تا داسې ویلی شي چې مثلا دی چې د داسې چا زیارت ته ورځي چې هغه په خپله د یو مریضۍ په واسطه له منځه تللی وي، خو دوی د هغې نه شفا غواړي. په هر صورت زموږ په ټولنه کې فرهنګونه په اصطلاح بد فرهنګونه او رواجونه زیات دي. نو تاسو څخه مننه کوم چې تر خلکو روغتیایي چارې مشورې او تګلارې رسویم. ګوره، زه به اول داسې یوه لنډه مقدمه ویم چې انسانان ډېر لوړ ظرفیت لریم. یعنی یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري چې هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لریم. نو پینټم پور باندې به خلک پاتراب کې پوښ از ما چې کوم غاغوري کنه اوري خو زه دیت دومره ویل شم چې پینټم پور کمپیوټر کې دی ولایت معلومات راټولیدل شي یعنی هلته ذخیره کېدلی شي په یوه پینټم پور کمپیوټر کې او نو انسانان دومره لوړ ظرفیت لري څه شی چې په آسمانونو ځمکو اوبو کې دی دی کولی شي یاد یې کړي او له دغه یادولو څخه بیرته په ورځني ژوند کې استفاده وکړي. خما بدبختانه راځم اصلي موضوع ته چې الزایمر ناروغي دغه ظرفیت په اصطلاح په مشکل کې اچوي او اغلا مشکلات سره مخامخ کوي. نو په ټوله کې الزایمر یو مغزي اختلال دی چې په دې اختلال اخته شوی کس خپل حافظه په تدریجی ډول له لاسه ورکوي، یعنی هغه موقتی حافظه چې مثلا د چیرته قلم یې خیده یې چیرته په اصطلاح کتابچه یې خیده یا نوم د دوستان و د کورنۍ د اعضا و یا خپل لار چې کله دی بازار ته تللی وي بیرته کور ته نشي پیدا کولی. نو په ټوله کې الزایمر ناروغي یو مغزي اختلال دی چې په دې کې حجرات د پروتونونو په واسطه باندې پوښل کیږي یا د هغوی ترمنځ هغه د تماس رابطه له منځه وړي او دا ورو ورو مخته ځي. نور سیستمونه د بدن چې کوم دي چې هغه د فعالیتونه په تنظیموي، مثلا تنفسي سیستم، قلبي سیستم، دا بیا تر فشار لاندې نیسي یا په هغې باندې حمله کوي، همغه دي چې ورو ورو په انسان کې ګډوډۍ رامنځته کیږي او دغه ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې انسان ورخطا شي، له تشویش او له یو نوع فریشانۍ سره مخامخ شي. همدغه ګډوډي د دې سبب کی چې دی ګوشنشي نشي، یعنی له اجتماع نه لري شي او فعالیتونو ته په اصطلاح خاتمه ورکړي. د څنګه شي همدغه ګوشنشینی او په څنګ کې نور ورسره صحیح مشکلات د دې سبب کیږي چې بالاخره نفر طلب شي او ژوند له لاسه ورکړي.
ډاکټر سمخیل دی چې وړاندې ولاړ سو، همدا ستاسو په تشریحاتو کې نښې نښانې بیان شوې چې یو کس مثلا نه پوهېږي چې مثلا قلم یې چیرته ایښی، کتاب یې چیرته ایښی، یا مثلا د دوست نوم یې څه دی یا د همصنفي نوم څه دی، سره له دې چې دی ورسره بلد سوی هم وي. په دغو کې دغه وړې نښې نښانې ممکن ډېرو افغانانو کې وي، مثلا د نوم له یاده وتل، مثلا ممکن هرې کورنۍ کې خصوصا هغه کسان چې سنونه لږ زره لوړ شي، حتی په ځوانانو کې کوم یو ډېر خطرناک یا د اندېښنې وړ دی.
ما دې ته غوښتل چې اشاره وکم، ډېره پر ځای پوښتنه مو وکړه. ګورئ د هیریدنه څو ډوله دي او د ځینې وخت د تمرکز یا د پریشانۍ په واسطه د عمر په مختلفو یعنی د عمر په مختلفو پړاوونو کې انسان ته پیښیږي، خو هغه د تشویش وړ نه دي. او بله ګوره، ځینې هیریدنې ښې دي، یعنی یو ښه چانس دی چې په انسان یې ولري، یعنی هغه بعدې خاطرې هېرې شي. په ټوله کې دغه چې پیشرفت کوي، یعنی مثلا نن درې شیان دي په اصطلاح د یو شخص ویریږي، بله ورځ څلور کېږي او پنځه کېږي او نورې ګډوډۍ هم رامنځته کېږي. دغه هیریدنه چې ده او د په لوړ سین کې چې کومه رامنځته کېږي، دغه د اندېښنې وړ ده، یعنی چې بېرته برګشت نه کوي. یعنی داسې اوس مثال زه که تاسو نوم زما نه هېر شي، لږ مکس وکړمه را په یاد کېږي چې ما د اسدالله الدین سره په دوه درې کاله مخکې په ازادۍ رادیو کې مرکه کړې وه، نوم د ذهن ته راځي. خو دا که زه ډېر کوشش وکړم دا مې ذهن ته رانه شي او په ما باندې استرس راشي، زه په اصطلاح یو نوع خجالت سره مخامخ شم، خپل هغه په اصطلاح یو نوع ملامتیا احساس وکړم، دغه هیریدنه چې دا د اندېښنې وړ ده. نو په ټوله کې دا کوم د هیریدنې یا د هیرولو کوم هغه چې دي، دا د اندېښنې وړ نه دي. هغه چې پیشرفت کوي او تعداد یې زیاتېږي، دا د اندېښنې وړ ده.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب، را سره اوسئ. راځئ چې د پروګرام بل میلمه ته هم ورشو، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې دوی خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب ایمال ساپای د رواني روغتیا متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، له تاسو به دا واورو چې دغه الزایمر یا د هیرې ناروغۍ له رواني ستونزو سره څه ډول اړیکه لري؟ آیا یو څوک چې په رواني ناروغیو اخته وي د الزایمر هم ورسره لري؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او استاد ملمت او ګران هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. خپل مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه، ما خبرې واورېدلې. خپل د الزایمر دغه عوامل په خاص او په قطعه توګه باندې معلوم نه دي، خو داسې تحقیقات او څېړنې شته دی چې یو ډول پروتینونه دي د هغې د رسوب له کبله چې څنګه ډاکټر صاحب توضیح ورکړله، د دې نیورونونو ترمنځ هغه ارتباط خرابېږي او هغه سالم انتقال چې پیغامونو او د پیغامونو کېږي هغه مختل کېږي. دا دغه یو علت ښودلی دی د لوی اجسامو ته وایي، لوی باډیز ته وایي، هغې کې هم دا پیدا کېدلی شي. همدارنګه واسکولر ډیمنشیا چې د عصبي ناروغیو د سټروک په نتیجه کې په یو حاده توګه رامنځته کېدلی شي. د الزایمر علاوه یعنی خپله دا ډیمانس یا هیرېدل چې دا کوم زوال د عقل ته وایي مختلف شکلونه لري، چې یو الزایمر دی چې په لوړه فیصدي باندې دی، تقریبا زیاتره برخه تشکیلوي 50 کلنۍ نه وروسته شروع کېږي. پاره کې داسې عوامل چې خاص مطلق رواني مشکلات د خپل د الزایمر د رامنځته کېدو سبب شي نه دي ښودل شوي، اما عصبي ناروغي کېدلی شي چې د خپل په ټولیزه توګه ووایم چې د عقل د زوال یا ډیمنشیا د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي، چې پای کې همدغه واسکولر ډیمنشیا چې سټروک په نتیجه کې یا مغز ته د اکسیجن مغز ته د بلډ سپلای یا مغز ته د وینې د رسېدو په پروسه کې اختلال رامنځته شي، په نتیجه کې دا رامنځته کېدلی شي. اما په خپله دغه نیوروکوګنیټیو اختلال مونږ ته وایو، خپله د زوال عقل ته چې هم عصبی دی هم شناختی دی، یعنی مشکل نیورولوژیک مشکل دی، نیورولوژیک اپت دی، عصبی مشکل دی چې د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي، چې مثلا د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي، د ناروغ مثلا په فکر یا تفکر کې مشکل رامنځته کېدلی شي، د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي، او په خپله په حافظه کې مشکل رامنځته کېدلی شي. یعنی خپل دغه عصبي مشکل د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي.
یعنی دې حتی جدي کېږي چې بیا انسان ته رواني تکلیف پیدا کېږي. یعنی دا خپل الزایمر یو سرچینه ده د رواني تکلیف لپاره، خپل رواني تکلیف د دې باعث نه کېږي د الزایمر.
بله بله، مطلق رواني مشکلات د دې باعث نشي کېدلی چې الزایمر رامنځته کړي. یعنی الزایمر ما مخکې یادونه وکړه چې د دې خاص عوامل تر اوسه پر قطعه توګه معلوم نه دي، اما نظر موجود دی.
سلامت اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحبان، راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی ممکن پوښتنې ولري. اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
بله لوډین صاحب، ما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ستړي مشه پښتون صاحب، تاسو ته منځ موږ بحث اوري اوریدلې مو د څه پښتنه لري.
اورم یو سلامونه تاسو ته، تاسو دواړو ملمنو ته، دواړو ملمنو مې خوښ دي. ډاکټر صاحب مجاز او یمل صاحب زه دواړو سره ډاکټر اندي خدای تعالی دې موږ سره نه چپی. خبره دا شته چې لوډین صاحب اول خو زه خپل مشکل درته وایم، کومه کریډیټ خلاص نشي خیر. اول مشکل مې دا دی چې ما مخکې دا علم چې کړی دی پنا دینه سرګمې کړي، کمه قران یې پس کړی او کمه دا شی چې حدیث یې پس کړی، کمه ترجمه یې پس کړی، کمه نور د دیني علوم د فقہ علوم کړی دي، دا ټول ما پنا دینه سرګو کړی دي. نو یو وخت ما 15 حدیث په یاد و، دا کراسو د موبایل ته، دا د موبایل شمارې تقریبا زما 250 یا سجاتي د شمارې په یاد وې، قران کریم مې مکمل په یاد و، تفسیر مې هم مکمل په یاد و، د فقہ کتابونه مې هم تر هدايه پورې مکمل په یاد و. نو اوس د زما په اپیزي کې څناڅه توپیر راغلی دی، یو تورې چې تکراروم هغه تورې دغه شی وي، ولیکن زه مشواش هم چرې شي بنې، دا تشویش را لیدلې دي، بیا هغه تورې راولم، بیا تکراروم، بیا مشواش هم دا بل تورې دا شي بنې، دغه تکلیف ماته پرېستی. او پښتنه مې د صاحبان صدا ده، دغه تکلیف د اپیزي نور کې ډیر پیدا کیږي، او که پرسو ځکه بل پرسنه مې دا ده کچيري او سړی عمل ولري، یعنی پردن یا د سیګریټو یا د نسوار یا د نورو مواد موجر موادو عمل ولري، دغه هم پر دغه حافظه باندې، د حافظه پر نشتون باندې تاثیر کولای شي کنه؟ سکول ډیر مننه
کور موادان، ډیر مننه قاری سه پښتونو چې جزجان یې اړیکانی ولې و. بل اوریدونکو بر واخلو، مهرباني وکړي، ازادۍ رادیو دا رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. یو اوریدونکو له واتس اپ نه وصل دی، هله د چې غاګي سم راشي استودیو سره وصل دی. مهرباني وکړي، ازادۍ رادیو د رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم راجل صاحب سلام تاسو سلام سلام رودین سلامونه کوم چې خوش خوشاله کړو د دروشته مرجع هم شب خیر اپیل کړی نسب دا چې ګزای په سره وکړسن له کابل
خا مهرباني وکړئ چې ګزای صاحب تاسو فکر کوم انټرنیټ نه زنګ ولې کیفیت مهم خده مهرباني چې پښتنه لري او د بحث پاره سره ته وایي
ډیر مننه دا ځهنی پښتنه په پایوې مام خو پښتنه سکول د اکثر صاحب څخه مسول مرجع څخه دا پښتنه لرم چې دا ځای په خوا کې د توه بچي په داخله دا خبر او دا خپل ذهنونه چې ما به مثلا جنگاوي مثلا یا ما ځم په یو شي کې لکه ما کار وخت ولګول نو په ځیک وړه تکړه ولم او وځ دا ځین خلک وایي دا ځین ډاکټران وایي چې دا ځین سړی د لاس کول کیږي یا د دماغ کمزور کیږي یا د سړی مثلا نصاب د لاس کول کیږي کمزور کیږي دا د پیاس وایي څه حساسیت لري دا ځین ډاکټر خپل وایي دا ځین ډاکټر ما چې اومه پیاس او ځین ډاکټر وایي یا پښپزی کې دا کم پیاس کول کیږي نو آیا زه ډاکټر سره دا پښتل لرم چې دا پیاس چې ځړي سړي ځین د لاس کوي او ځین خلک بیا وایي چې دا شنه چا یې د سړي دماغ د لاس کول کیږي
چې دا د سړي ځین وایي چې پیاس باید ونه خوړل سي او شنه چا یې ونه خوړل سي چا درته ویلي
زه شنه چا خلک وایم چې بیا خې میګل سره په لاس کول نه پیاس کیږي خولې دی او نه خورم چا وایي او دا پیاس ورځ خپل ډیر د غلره ما خپل پیاس ته په سلاته کې نه سره کندهاریا خدای دې سلاته کې نه پیاس بیا خې سره ورته خو نه
کوي سلامات سیمانه نه پښتنه مو واخصل سره کور بده نور اوریدونکو کړه اخلو مې ربانی وکي ازادي رادیو در اختیار ژوند شتمنی پروگرام
السلام علیکم تاسو محترم ډاکټر سیوان ته سلامونه ونی کیلو وړاندې کوم اغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیما زما یو دوه وړي پښتنه دي یو دا پښتنه چې یو څوک مازه ته ولاړی بازي وخت دا ذکر کوي چې ما یو رکعت وکړ دوه وکړ درې وکړ د سمو شاوشي مشکوکی آیا دې تمن الزایمر ناروغي ویلې شو کنه او بل دا موقتا یو څوک د یو چانون ته دی اره وزي د تلک مکس کوي او څه د مکس لا د یو څو ثانی هغه نوم ور پیاږي آیا دا په دې ناروغي باندې اخته ده او کنه
سلامات اوسئ کور مودان مننه چاړي کې مونږ ولا بل اوریدون کې راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو در اختیار ژوند شتمنی پروگرام
السلام علیکم زه مادیم دا هلمند څخه زه د ډاکټر صاحب څخه دغه پښتنه لرم چې زه خپل په داس یو روحي ناروغي فکر کوم چې تم چار سمې یعنی د پیاټ کې په ذهن کې مې ار سره وګرځي خو د دې لږ مده د پاره مې په ذهن کې پاتې چې داسې مې جر د ذهن وځي بس د هیر نه رغلم چې بس ار سمې ډیر جری جواب بل داسې تکلیف لرم چې ار کار کوم او ژوند کې مې ار کار غلې دي ار مشکل دي ک ار که خوشالي کار لري زه داسې دیم چې بس هغه کار ته به خېزړ نظرم چې خدای د کار بز څنګه وکم څنګه وځ ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم چې ایدا اوس څنګه د پلیټ چې ما سره ستا
خا سن متومره دا دغه ذهن کمزوري چې تاسو فکر کوي دا څومره وخت درته پیدا شوه
بس دا یو 15 15 کال عمر چې ما درلودې په هغه وخت پیدا شوی وس تقریبا یو کلن به ما ان شاء الله
خا سلامات اوسې مننه کور مو ودان د دې اوریدونکو پښتنه هم یاداشت ولا یو بل اوریدونکو بره واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو درو اختیار د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
ما یو زوی دا ورکای
ها
سم غږیدا هم نه زوار شای ریږي
سن څومره ده
یار دې ډیر نه څوار نه څوکلو دا ورکای دا یخې غږیدا هم نه زی سم او شای نه ریږي لاس څه چی لاس نه زبې بندګي زبې نه بندګي په دې خل زایدار څه پیدا سو یم درا کم ته نه شي غږیدا څوار لاس کلان ډیر لاس کلان الک
ډاکټر صاحب مجاب کې د استاس دی او دونکو د کومه پښتنه ولري چې بیا پښتنه جواب کوي ځکه
ها صحیح ګوره دا ولادت یې څنګه و دا ولادت په وخت کې شاید ته غشوي وی ولادت یې په کلینیک کې کړای دی که په کور کې دا هغه مادرزادی دی که په ولادت کې ورته پیدا شي په دا پښتنه کوم
نه نه مرزادی د کلینیک ولادت کلینیک سره دا الګ څه دا الګ مرزادی ده
ها ها ما سید بیا خبرې کوو سید
و سلامات او سیمنانه کور ودان او ریدونکو تاسو یو دقیقه لیکمانی سی موږ به ډاکټر صاحبانو نه دغه پوښتنه ځوابونه ترلاسه کوو بیا به بحث ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب مجاب برازیل تاسو نه پیل کړ اول به همدې روسي او ریدونکو ته جواب ورکړي بیا به د نور او ریدونکو پوښتنه همداسې ځواب و مهرباني وکړي
او ګوره دا کوم ورور چې اخري خبره وکړه چې ویریږي دا شاید مادرزادی مشکلات ولرین دا کولای شي چې یو په اصطلاح عصبي کلینیک یا یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي ځنې معاینات د وشي چې په اصطلاح آیا د استهاله مغز یعنی په اصطلاح اټروپی کړي ده او دغه کوم چې د خبرو یا
د دې هریدلو قسمت یا د اټروپی کړي دا کینه دا کړي او یو سلسله معاینات تیم چې هغه وشي د چکل معلوم شي په اصطلاح بیا کېدل شي د تدزن تمرینونه ورکړي چې والدین ورسو کړي یا په مکتب کې معلم ورسو کړي یا نور په مسجد کې امام ورسره وکړي د تمرینونه کولای شي چې دای هم په خبرو راشي او هم خپل حافظه قوي کړي د دې ترڅنګ ځنې دواوي او غذایی ورته توصیه کیږي نو دا مشکل په اصطلاح کوي اټروپی نه وي کړي یا په اصطلاح یعنی هغه پوښل شوي نه وي حجرات یې کېدلای شي په دې باندې نو دای دې یو وار مراجعه وکړي ورته یو صحی مرکز ته او متخصص ته نو چاره به وشي په خیر هیدا.
بله او د دې بل اوریدونکو پوښتنه دا و چې وای المانځه کې را نه ییږي چې یو رکعت مو که دوه رکعت ورته ستونزه کېدای شي ډېر کسان زما په شمول ولري.
او ګوره دا دغه سیدی چې د ځنې انسانان خواست از موږ افغانان ام ذهنن مصروف پی ام جسمن مصروف پی زده سیم دیتا دا مشکلات پا دیرو که دی چه ده هر کار که مشغول وی اماغ کار تا توجه بکری یعنی دای بعد زان تووی چه زد اوس لمونځ کوم نو د بل چا سره بندار نه کوم ذهنی بیرون یا په مسجد کې یا چا سره خرید او فروش نه کوم یعنی هر کار چې کوم تر سره کوي امغه کار کې د ذهن او جسمن مصروف وسیږي یعنی د ذهن د خالی کوي زخپله یعنی د څه کېګم خو زه هر ورځ ځان ته دویم چې اوس ما د تراوه وخت دی ما د لمانځه وخت دی او زه باید څنګه وکړم تنها همدلته اوسېږم دا مشکل ډېر زر راپکی ده اوس تاسو تمرین وکړی دا اوس چې زه مثلا موږ د ډاکټر صابانو خبرو ته غوږ نیولی نور او خواته او دې خواته په اصطلاح موږ ذهن باید مصروف نه وي نو په دستي به تاسو راګرځئ همدغې ته او بل د تمرکز د حواس را جمع کول دي دغه کوم پنځه واړه حواس چې دي سترګې باید په لمانځه کې ای خواته ونه ګرځوو چې تصویر وي به اصطلاح یا لاس چه شی هغه کیگو یا نور کالین گلان چی دی دلمان د جای نماز گلان چی دی هغه ته توجه و نکړو او به اصطلاح د غورزنه چاری پریږدو الته اتا دسه کېدلای شي چې په کاغذ یو لیکي په میز باندې چې زه اوس لمونځ کوم یا تراوی کوم او په دغه وخت کې بزده توخ ورکوم دا مشکل دومره دندکنی ور نه دی او دا په دې سن کې دا ورور د غاغ نه معلومیږي اندکنی ور خبره نه ده
یعنی الزایمر نه صورت ویلی او دغه بل له ریدون کې اساسه څه پښتنه درلو دا وای زین کسان وای نه پګم چې اورته ویلی چې وای پیاز مخره او هتاشنی چای مخره چې ذهن مخرب یا حافظه مخرب وي
او ګور ټول غذایی مواد خواستن ترکاری باب او پیاز د حافظه د تقویه سبب کیږیم البته هر شی چې د اندازې زیات شي هغه بیا خنه دیم نو هیڅ داسه غذا نشته چې هغه د څنګه وکړي حافظه ته صدمه ضرر ورسوي دلته حافظه ته چې ډیر ضرر رسوي یو قهر کېدل دي د دې قاری سره پښتنه په کې را اغشي جواب شي یو چې ډیر خلق په قهر کېږي په اصطلاح یعنی عرف موضوع باندې پنده کغه باندې ډیر قهر ورځي غوسه کوي او بل دغه ضربه چی دی وسګور د ورزش رغلای دی از مختولن ته هم د په بوکس باندې چې وایل کیږي د کال سنټر چی دی د ټلیفونو د هیټفونونو چی دی د رادیوګان د ځوانان چې په وخت کیږي دا اوس توان نه رسوي دی نه کی د چې څنګه کله 15 15 شپې ته تور رسیږي په دستي الته تخریب شروع کیږي او زمينه ورته مساوی دی تر دې وخت پورې یعنی د سیوی چې یا الته هغه افرازات یا په خپل د حجرات دی توانایی لري چې اوس یعنی اغه مرست د مداخله اجازه ورنه کړی خو چې کله 15 15 شپه تکلن شو زمينه ورته مساوی دی او زر زر په اصطلاح اغه تخریب شروع کیږي د علامه د نو هیڅ نو غذا خاصتا پیاز دی اغه د اپیزر تقویص د خرابیدو سبب نکی او بل د اعظم قاری صاحب ته قاری صاحب چې قاری صاحب خو اور ما همیشه او دده په اصطلاح علمیت او هغه د قدر ور دی د ګورې د مخ چې کله یو تر نه هریږي یو د دې اهمیت نه ورکو موږ باید هغه خپل کوم معلومات چې لرو دینی دي سیاسي دي اجتماعي دي دې ته باید اهمیت ورکړو یعنی په دې معنا چې چیرې موږ دې ته اهمیت ورکو هیڅ وخت ونه میریږي مثلا کز قاری صاحب ما باندې لزر افغانی وی هیڅ کله به هیر نشي یو موضوع بل موضوع دا چې تکرار دی مثلا لمونځ هیڅ وخت نه هریږي ځکه چې موږ تکرار کړای هم دی او بل څنګه دی اهمیت هم رته لري مذهب د مذهب جزم دی بل تدریس کول یو شای چې مخ په ژوند کې ډیر مهم وي هغه باید بل ته تدریس کو نو د څنګه کېدلی شي بیا زر نه هیریږي بل د چې ذهنی تمرین وکړو کله چې مثال مخ خوب ته ځو خوب بستر باندې مثلا کېدلی شي کاری صاف خپل هغه ذهنی تکرار وکړیم د خپل معلومات چې لري دا تکرار کړي یا لاړ شي په جمعات کې چاته تکرار کړي یا په اصطلاح په د څلور کونج د څلور دیواله کوټه کې تکرار کړي یا ثبت کړي اوس خو موبایلونه دي د خپل غږ ثبت کړي چې مثلا په کوم ځای کې ما ته اشتباه و په اصطلاح ایمان اشتباه وشول یا نه هیر شول نو په ټوله کې انسانان ډیر لوړ ظرفیت لري او بل قاری سپتدا کون چې د غذا نه استفاده وکړي مثلا ماهی وخوري د سره کړي غذا و نه خوري یعنی پز غذا وخوري یعنی د ماهی په اوبو کې پوخري نه
د پختنې بل جز دا و چې وای په نرانو کې او په خزو کې دغه حافظه کمزوري ډیره پیدا کیږي
او اخر کې دغه خبره کوم چې لاس د قید بندار کوي یا د مرمن سه یا د اولاد سه د بندار دنده په خاطر وی چې د ما حافظه تقویه شي د په خاطر نه وی چې یو بل مطلب ولري او څنګه وکړي ورزش وکړي پیاده روي د کړي هر ورځ لاس د قید 15 دقیقې ورزش اجتماعي فعالیتونه ده په هریدلو کې او د الزایمر په ورستوالي کې او دغه ډیر کومک کوي او هغه چې دی د الزایمر چې دی په نرانو کې ډېر رامنځته کېږي ځکه نران هم عصبي ضربي ویني هم سترس ډېر لري او دغه شدید سترس او ډپریشن زمینه ساز دی هغه ته الزایمر ته عامل نه دی اما زمینه یو د زمینه نه چې مساعدوي الزایمر ته کېدلی شي دا اوس په خځو کې اوس په زیاتېدو دی ځکه ګورئ که تاسو تلویزیونونه وینئ ښځې د ورزش ته راداخله شوي دي هغه ورزشونه چې هغه خطرناک دي ضربې لري او د دې تر څنګ پخوا خو به ښځې مثال د مشروباتو ته لاسرسی نه درلود اوس په هر کور هر کلي کې مشروبات دي دخانیات دي او بله آلودګي د هوا چې ده دا ډیر په اصطلاح مهمه ده یو د عامل کېدلی شي او مخدره مواد دي چې دا مثال و ستا خځې ورته لاسرسی لري په اصطلاح انتقال او یا هلته په کښت او یا په اصطلاح بازار کې لاسرسی ورته لري نو په ټوله کې په نارینه وو کې زیاته ده خو اوس په ښځو کې هم زیاتېږي
نو ځکه چې دوی ورته مسایدیږي کور ودان مننه ډاکټر صاحب صفای تحصیل رواني په لور پر دې پښتنو باندې څه تبصرې کوي دا اوریدونکو پښتنو مو واتمن اوریدلې دي چې یو اوریدونکو ویل چې مان د منظره کاتونه ګډوډ کیږي بل اوریدونکو دا ویل چې حافظه مې کمزوره شوې ده او فکر کوم چې تکلیف راته پیدا شوی دی کندهار چې اړیکه نیولې و هر څه مو چې ذهن تر ازي زر رانه له ذهن مې بیرته وځي ل رواني په لور څه ورته وایي
بله ډاکټر صاحب کافی خبرې په وکړې معلومات په ورکول خو زبیا هم په برخ بعض مواردو کې داسې کېدلی شي چې څوک یو رواني مشکل په نامه د وسواسي فکری اختلال د هغه فکری وسواس ناروغ ته پیدا کیږي او دا څه وایي چې یو رکات مې وکړ کوم نه کوم نه وتړ کوم نه تړ دا به دومره تکراری شي چې دا هم ذهني تکرار ته پیدا کیږي او عملی تکرار ته پیدا کیږي د سره نت نه وکړو نت نه وکړو بیا نت کې یو دا مشکل ته پیدا کیږي رکاتونه او تدل کیږي نو په دغه صورت کې دغه تکرار ولري نو به او دغه تکرار دومره د په اعمالو کې تداخل کړي د ته مشکل پیدا کړي نو هغه به رواني اختلال لسی د ابسسیو کمپلسیو ډیسارډر په نام باندې دیږي او هغه به خپل خاص درملنه لري او عادي هغه تشويش چې کوم یو ده په بعض مواردو کې داسې کېدل شي چې روحي رواني سټريسي او سړی سره یو تشويشي فکر بل ځای کې مصروفه وي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي فکری تمرکز ونه لري نو به دغلته یو موقتی پراموشي او ترامسته کیږي هغه د یاد اوزي نو د کله چې دغه یو عمل یا کوم کار سر تر صحیح باید خپل سټريسونو باندې ډېر زیات تمرکز ونه ساتي هغه فکر په خاص هغه کوم عمل چې سر تر صحیح هغه ته محول کی همدارنګه قاری صاحب چې ویلي په بعض وختونو کې بعض رواني روحي فشارونه او سټريسونه د لامل کېدلی شي چې موقتی توګه باید شیان د یو چا د یاد اوزي اما مطلق ډول باندې خپل دیمنشیا یا زوال د عقل چې د مختلف شتونه لري چې یو شکل الزایمر د مامخ کی یادونه وکړي چې لوړه پیسې دي تشکیلې هغه بیا داسې چې په تدریجي توګه باندې رامنځته کیږي او هغه
زیاتره په لوړ عمر کې لوړ سن کې 15 کلنۍ 16 کلنۍ نه پورته سن کې رامنځته کیږي چې خپل بعض عوامل ول خودلې یا مثلا عصبي ناروغي دي نیورولوژیک پرابلمونه دي هغه نور ناروغي دي چې هغه هم د دې لامل ګرځېدلې شي همدارنګه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه دخانیاتو نه استفاده کول د مخدره موادو نه استفاده کول د الکول نه استفاده کول دا د دې لامل کېدلې شي او د سر ضربات تراوماګانې دي همدارنګه هغه مغز ته د اکسیجن رسیدنه ده نو دغه ټول هغه مسایل دي چې دا د مختلفو ډیمنشیا یا زوال د عقل سبب کیږي اما په دالزایمر په حصہ کې خلاص ډول باندې چې موږ وایو هغه زیات ارثي او جنټیکي فاکتور پکې مطرح دی او دغه موضوع چې دغه د پروټین رسوب دی دا پکې ډېر زیات مطرح دی مثلا پارکنسن یو ناروغي د عصبي هغې کې هم زوال د عقل رامنځته کېدلی شي
ډېره مننه سلامت اوسئ کور مو ودان اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو